د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼه کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوه چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډلهییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلیږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون څلوېښت ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوی چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایه اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې پایله شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یوه دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بل ورته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندې شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري
او خیمو کې ژوند کوو. عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان مون سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه مون سره نه دي شوي.
او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار یې بندیز له ستونزو سره مخامخ کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماخام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی په حواله دا خبره کړې ده. خبر پانی کې وړاندې راغلی د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګری ده چې له افغانستان سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوي یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه پکلا کرد کړي او ویلي دي چې د ترهګری یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سوله ساتي پوځونه لرو؟ حتی یو وارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې د تاغم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسی د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر یې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونې کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کرنې ټاله نه ده اعلان شوی او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایی برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لوري یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي د خبرو پر بې پایلېتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي پر رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسېږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي لدی عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کو عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبدونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي، نو
د پلازمینه کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستنه شوی کډوال له بیلابیل ستونزو سره مخ دي.
زه غواړم دا ضروري چې هیڅ شی نه ستد او حکومت راشن روپیه چې خلکو خوړل او زموږ د کارونه نه ستد او غربت زیات ده او راشن پیسې به چې نه دی ورکړي ماجرو ته ټول ماجرونو د بدل ده بس ټلیفون نو کې پر مې مور مې وله کې نور چې نه ستل نه چې ور کوي شما نو نران لیاوا مسلو چې کوم راوخت دې دې تبه څه چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېر افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړه په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون زیکړیږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو بل جمع د یخنیا او د دې په هیڅ سہولت مونږ نه لرو سار کې ما شومان ژاړي چې یو سراوړی کور ته ما خام چلار شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي مونږ بيخي تنګي ډیر زیات تنګي ژوند کې
دا څرګندونه داسې محل دي چې طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړی خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنې دوره پورونه هم خبره کړی دي. د طالبانو تر واکتان دي بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارام چیل لاري 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوی. د نومبر په ومه بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډي هیوادونو نږدې 2000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نږدې 150000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه خو په وروستي 100 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستي ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ل 2000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې ل 2000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال لپاره د اپریل تر لومړۍ نیټې ل 3000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خود کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونه نوي څپي له هغه ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي پروګرام UNDP وایي چې له اتیا سره نه زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې دا کمښت روغتیا او د غراز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنۍ یو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بل ورته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کو تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي او وچکالۍ سیلابونه او پر طبیعي سرچینو طبیعي سرچینې تخریبوي چې دا هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې روغتیا خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبه په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي چې پراخ کارولې د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا نامنو هیوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره نور سپنتوکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا کې برقونه میګوشم او از چوب زغال او چیزو استفاده میکنم. ډیری وخت چې برېښنا نوي مونږ لرګي او سکروګت اخلو بخاري مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا زی په ډیرو کلیو کې اصلا برق نشته او هغه اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بل خو د طالبانو د حکومت چاپریال ساتنې ملي اداره وایي سره لدی چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم سیان منون کې هیواد دی خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرسم کانفرنس کوب دیرس ته نه دی بلل سوای. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا مسله به افغانان د اقلیمي بدلون له نړیوالو صندوقونو مالی او تخنیکي مرستې ته له لاسرسي څخه محروم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مخ دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربیره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې